ستوري مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبرونه کې هرکلی ویم. د خبرونه په ډومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې به د مشال د رڼا لاندې بحث اورئ. خو راځئ چې ډومبه د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کو او د دې وخت خبرونه وو. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په ولس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلې دی او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 په دویمه صفه کې لږ تر لږه 40 کسان وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ولس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمې په اړولي سیمه کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمې په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلې دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنۍ ستونزه نشي هوارېدی. پښتین زیاته کړه چې هغه د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نامه په ولسی غونډه کې د ګډون لپاره د کورمې ولستا د بلنې سره راغلی دی. په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د پښتنو په سیمه کې د امنیت په وسایلو د اختیار او جبري لادرکې په موضوعاتو بحثونه کیږي او تګلاره به ټاکل کیږي. کورمې ته د منظور پښتین د سفر په مهال انتظامی د اساسي قانون د 1/1/1940 د پی د لاندې په ولسی غونډو بندیز اعلان کړی و. په اړولي کې د غونډې نه وروستو نوموړي پاړچینار ته هم تلل غوښتل خو انتظامی ورته اجازه ورنکړه. بلخوا د پاړچینار په ګډون د کورمې ځینو سیاسي ولسی مشرانو ویلي دي چې دوی به د 11 اکتوبر په غونډه کې برخه اخلي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وجلې دي. پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي دي چې پرون ماښام د بینک منیجر اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میرانشاه بنو ته په ګاډي کې روانو چې په میرالي کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې دي. چارواکي زیاتوي چې د بینک منیجر د ځان خوندي کولو لپاره پټو ته وتښتېد خو په موټر سایکل سپرو وسلوال ورپسې ورغلل او په ډزو یې واجه. دغه نورو څلورو ملګرو په یو کور کې پناه اخیستې وه او په برید کې خوندي پاتې شوي دي. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري هم نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 2/2 پیښه وه. د کراچۍ د لیاري جنرال کالج او هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامی لخوا د دې داخلو د لغوه کولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال مظاهره چانو ویل چې د کالج انتظامی د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي چې اکثریت یې پښتانه دي. احتجاج پر مهال د کالج زده کوونکي محمد فراز مشالډو ته وویل چې اوس دوی کالج ته ورزینو انتظامیه او مقامی خلک ورباندې تشدد کوي. نوموړي زیاته کړه چې د سپتمبر په 8مه انتظامی او ځایي خلکو د دوی 8 ملګري زخمیان کړي دي.
پرون چې موږ ټول لون هغه آلریډي پہلے نه تیار و. پہلے موږ د دروازې بند کړې چې موږ په شا شو کنه نو هغه الته نه ډایرک کانچونه غټه او بانسونه وسر هغه باندې موږ باندې پترا وکړه. دا एकदम تقریبا 300 سټوډنټان چې د هغه فیوچر په خطر کې دي.
بلخوا د کالج انتظامیه دا تورنه ردوي او وایي یوازې د هغه کسانو داخلي منسوخ کړي دي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخلي اخیستی وي. د سند د روغتیا وزیر ډاکټر ازرا پیچهو په کراچۍ کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په نرسنګ هسپتال کې په جالي اسنادو داخلي شوي وي چې دوی پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د 12 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نښه کړل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 راهیسې له صوبایي حکومته په تنخواګانو کې د اضافې د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دغه اړه هیڅ ګامونه نه دی پورته کړي. په دغه مهال د وکیلانو د اتحادیه مشر سنگین شاه مشال ډیرو ته وویل چې په عدالتي نظام کې پروسیکیوشن یو مهم رول لري، حکومت د سرکاري وکیلانو ستونزو ته پام نه کوي. دی وایي که غوښتنې نه منل کیږي خپل احتجاج له به دوام ورکوي. صوبایي حکومت د سرکاري وکیلانو د احتجاج او غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلې. او په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چودنې په دویمه صفه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي چې ورسره په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره راپارېدلې ده. یوې امنیتي سرچینې عویني شهیدینو ویلي دي چې حزب الله چې د امریکا لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه نومول شوی ویلي چې د دوی د غړو لخوا د بیروت په مرکز کې د واکی ټاکي په وسیلو کې چودنه شوې ده. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې هم د ورته چاودنو خبر ورکړ کړی دی. یو چودنه تیر ورځ دغه کسانو د جنازې سره نږدې شوې ده، کوم چې تیره ورځ د حزب الله لخوا د استعمالیدونکي پیجرو په چودنو کې وژل شوي وو. په دغه بریدونو کې 12 کسان وژل شوي وو او د حزب الله د جنګیالو په ګډون په کې له 2500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر سازمان بولي د وروستیو چودنو تور په اسرائیل پورې کړی دی او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. دا وو د دې خبرو. راوزم ګړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتنو په سیمه کې د امنیت په خرابه وضع جبري له درکه او په وسایلو د اختیار لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو لوی ولسي غونډه اعلان کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې بغیر له یووالي د ستونزو هواري نشي کېدی. نوموړي پرون په کورمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې په ولس غږ کړی دی چې په قومي جرګه کې برخه واخلي. پدغاړه تفصیل طارق اورگزی راکړي.
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته کیږي. د ستمبر پر 13مه د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوی دورې کورمتا ورغله. ځای خلکو د پښتین ورتک په موخه د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړ کړي. منظور احمد پښتین په تود هرکلی د کورمې اولس شکریا ادا کړي او ویلي دی د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوي د راتلونکي غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورمه د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مېشت سیمه کې وور لګېدلی. هغه زیاتوي کچېرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به هم دغه شان روان وي. د اکتوبر پر 11مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدمنی، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک ستونزه د حل کولو په اړه ټول یوځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلفو سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظامیه یو سل څلور څلوېښت دفعه هم لګولې وه. په اړولې کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړشنار ته هم تلونکی وو خو ورته پرې نه ښودل شو. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو خو نه یوازې صدا بلکې د پړشنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیعه سنی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي، بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنې سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د بدامنې له کبله د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن شوی دی، د سیاسي چارو شنونکي وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل منځي اختلاف ښکار دی او ټوله توجه د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشې کولو ته ورکول کیږي. په عین حال کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بیوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټریکټر ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره پروګرام اعلان کړی دی. خو د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د وزیر اعلی منصوبې د ټیک ټاک منصوبې بولی. تفصیلې په دغه راپور کې اورو. په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا ولس خپل رائے د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورک. هیله کېدله چې د نوي حکومت د جوړېدو سره بعد د صوبې امنیت خشي او اقتصادي او کاروباري هلې ځلې به وده وکړي، خو په صوبه کې له تیرې سمودې نه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډنګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند د مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بلخوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندي نو هغه ځان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبه هم چلی او ورسره د پارټۍ ټولو کې لوی مشر هم دی، او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر دی. ګرم ګرم بیانونه ورکوي، د ده ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره څه حق کیږي او دې اغستې هم شي، خو هغه دې نه علي لګیا دی، د هغې غټه وجه دا ده که دې والي نو بیا خو بول خلک کوئی چراش اس کار وکا کنو چه کار بکی نو بیا باتی ده عمران خان والا جدو جهت پاتی کی چه پسی کما منده ترده وی اغت دا وی چیز غطا سره ما.
دا محل پا پنجاب صوبه کی دا تحریک انصاف دا مخالب گند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف دا حکومت مشری کی چه دا واک اخستو سره پیوش میر لویو منصوبو کار روان کرده ده. نوموړی د سپتمبر په 19مه په لاهور کې د اپنی چاحت اپنا گر هاوسینګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټر ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانستی دی او په ارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنونکي رفت اورگزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پختونخوا پرمختیایي پانګې کمې دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلی دی.
مریم نواز او علی امین ګنڈاپور کې ډېر فرق دی. علی امین ګنڈاپور چې دی هغه دن خپلې پارټۍ کې خلکو سره چې دی دلته پی ټی آی کې څلور پنځه ګروپونه دي، نو رسا کشي روانه دی. دو چې کوم مین لکه د دې صوبې مسلې دي ترهګری دي په هغه باندې هیڅ قسم دوه توجه نشته، لکه دلته د دې صوبې کې د پی ټی آی حکومت دی، نو دو مطلب لکه دا دغه حکومت چې دی دا د پاکستان لیول چې کوم پالیټکس دی هغه د پاره استعمالوي. خو بیا دا دی چې دلته کې پیسې هم نشته دي، لکه دا تقریبا 100 ارب نه زیاته چې دی د صوبې باندې قرضه دی. دا تیر چې کوم دوه حکومتونه د پی ټی آی پاتې شوي په هغه کې دا قرضه اخیستل شوی دی، او بل مطلب لکه مرکز سره ته چې دی هر ټیم تخکر چي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دینیوکو په جواب کې بیګا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجود دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور حکومت په صوبه کې صحت کارډ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه. په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان وینا وا چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې 1500 ارب روپۍ قرضدار دی. برسټر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی اولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړی ده چې ورسره به د اولس او حکومت ترمنځ واټن کم شي او د حکومتدارۍ نظام به ښه شي، خو د امنیت د مخ په خرابیدونکي وضع په اړه سونه ویل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کراچۍ کې د لیاری جنرال کالج او روختون پښتانه زده کوونکو وایي چې د کالج انتظامی د 200 د 300 د کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او په دوی تشدد کړي دي. زده کوونکو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې ده او د سند حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه زده کوونکي له کالج بستلي چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخله کړي وي، او دا خبره سمه نه ده چې یوازې پښتانه په نخښه شوي دي. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د څلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل د کالج انتظامیه شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیه او ځایي خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل د کالج ته رېګولر بیس باندې ځو، خو یو څو ورځې دغه معاملہ چلے گا دی وجنا مونگا تک راتک لگ کم شے ہو صحیح دے ان پرون چھ مونگا ٹول لو نا گئی الریڈی پہلے نہ تیار پہلے مونگا دروازے بند نکڑے چھ مونگا پشا شو کنا نا گئی ال تنا ڈائریک کانچو نا گٹے اور بانسن وسر اگے مان مونگا نے پترا ہو کوڈا ایک دم 50 سی دے کنا فورتھ ایئر والی فائنل ایئر والی د کسے ورسر 75 سی دے اگا تھرڈ ایئر والے دی 75 سی دے کنا سیکنڈ ایئر والے دی اور 75 سی کنا فرسٹ ایئر والے دی تقریبا 300 سٹوڈنٹان چھ دا گئی فیوچر پر خطر کے
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي انتظامیه داخله منسوخ کړی ده، اوس چې دوی روختون ته ځي نو ځایي خلک او انتظامیه پی تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د ستمبر په 13 د 2014 زده کوونکي ځایي خلکو انتظامیه وهلي او ټپیان کړی دي.
کالج ته تلم دومره ورته ولو هم باندې حمله وکړه، ما مال کمر پر سر لا راو چې زوبیا بیا لکه بزان نه پوي ما نه موبایل مو غوښمه موبایل ماتو او زم سر کافی حساس 8 لکه نورم خوشي چوک چاړه والے سوک وسوال له مطلب دومره غټ کمر دا لکه ناجایز خبر مو خو دغه جګړه غو نه ولاغلی نو لکان د خیر رام نه لو دو پراته دی په کور کې ولې ملاله کې دل هر اگر زیدون دي مت دا غواړو چې زم خو یو غفارم نه کیږي نه کی موږ د مو سیب دغه سوال کو زم د مسله حل کی.
بلخوا د سن حکومت وايي پلیاری جرنل کالج او روختون کې د سن صوبې په ډومیسایل جالي داخلي ورکړی شوې دي، دوی پلټنی کوي. د سن صوبې د صحت محکمې وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د سپتمبر په 13 په کراچي کې د خبري غونډې په محل وویل لیاری جرنل کالج او روختون کې د سن صوبې په ډومیسایل ورکړې شو 200 د کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج مې فیک ډومیسایل په ایڈمیشنز کیے گئے تھے
اور دا وایي په نرسنګ کالج کې په جالي ډومیسایل داخلي شوې وي. موږ د هغې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د 200 کسانو داخلي د جالي ډومیسایل په بنیاد ثابت شوې دي. دوی د داخلو لپاره د سن صوبې جالي ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زده کوونکي د کالج څخه وستل شوی نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په محل د کالج انتظامیه او ځنې زده کوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلی. ډاکټر ازرا پیچوهو زیاته کړی چې یوازې د پښتنو زده کوونکو داخلي نه منسوخوي، هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخیستې وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سن حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی NTS ټیسټ پاس کړي او داخله یې شوی، خو اوس حکومت نه ناصافه د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په محل عرفان احمد ویل د سن حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپیټال کې د بی اس نرسنګ از د کونکو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي، دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهسي د کالج او روغتون انتظامی په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټی د ډېر سیوا ده، هغه مو خپل 70-65-70 تقریبا دغه مې پښتون میجورټی ده، او به د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30-35 میجورټی ده. هغه کم سټایپند چې موږ ملاوي کې د منتلي 30,000 روپۍ ملاوي کې موږ ته هغه چې دی تقریبا 1.5 سال دغه جمع شو، 2.5 لک روپۍ پر سټوډنټ جمع شو.
هارون خان بیا وایي سن حکومت وس په یاد کالج کې د نوي داخلو لپاره د سن سوبې ډومیسایل لازمی ګرځولې دي، او په وړاندې داسې هیڅ شرطونه نه ول.
200-300 لکان جوړیږي چې دا اوس د مونږ باندې د مونږ تعلیم من کړو، نو زمونږ د 300 لکان چې د تعلیم نه محروم کېدې شي. دا سب د 300 لکان نه، د 300 فیملیانی د مونږ مور خپل زمونږ دستر کې زمونږ بچي سبق وای، هغه زمونږ دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کې شته، خو سب اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوې، نو عدالت کې به خواست جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د اضافه ځانګړي ودانۍ او خځو وکیلانو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوله. دوی ویل چې باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دوی مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مظاهره چیان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. اسما ګل نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوې غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته ویل د صوبای حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافه وکیلانو لپاره د ځانګړي ودانۍ، دفتری گاډي او د خزو وکیلانو لپاره د بنیادی سہولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیس او د جوډیشری مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرې خو د ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشری هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوانو کار بودریږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوې، ملاوي د ملاقاتونو حکومتي چارواکو سره، هر قسم خلکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دي دا به مونږ وکړو. 2015 نه والے 2024 پورې دې سیزنو کې یو سیزمونه شو.
د پیښور های کورټ بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته ویل وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولی د دوی تنخواګانی دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، دغه څه دیم ضرورت زندگی دي، دیم بچی دي، دیم سهار نه راځي تر سرو سرو بجو پر دلته کې ناشتي سمو چې ډی جی سار راځي داغه تنخواه چې کنه 15 لک سلونین مګر شپګ لک دا، او دوی په مقابل کې نو تر دې تنخواګانی نه دي. نو ظاهر ده دیم مکه مشکلات کم چې ای ڈی جی دي، نو به هر حال د دیم پکر چې هغه سټرکچر ورته ورکی چې کم نه دي حق ته بلدار شي دی ټول مرده حکومت ته پاره جنگیږي. مام خپکای خپل رونه خويند مخ پکای خپل دوستان مخ پکوي نه کاغذ کې دادې قانون دا وي مکه کوم چې کوم په قانون کې دي نو جنگیږي. ول دوی زبردای مچ پردی په باندې دی چې پروټیکشن ډیفرنس ول دوی ورګي او به چې ردی حق خبر راشي به نوري.
ل ایبټ آباد د وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د صوبکی وکیلانو لپاره سہولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې غوښتنې د امروزه ضرورتونو سرکول دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوی.
منګه ټول د صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لګجری نه غواړو، خو چې کم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغه فی میل زنانه منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي، نو هغه د ناستې زین نشته، ایون واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویلج جدا شانې دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډیپرایوډ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبای حکومت لخوا څه ندی ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړي غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوی، تر هغه به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ہر ورس تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د برتانیا په لیډز پونتون کې په نګدیو کې تر سره شوې یو سیړنه ښایي چې پاکستان د پلاستیکو په خچنوالي کې د نړۍ په لومړیو اتو هیوادونو کې شامل دی. په نیچر مجله کې خبر شوې دا سیړنه په ډاګه کوي چې کراچۍ په نړۍ کې تر ټولو ډېر پلاستیکي آلودګي پیدا کوي چې د یو شمېر رنزونو سبب ګرځي. په دغه اړه باندې زموږ همکار وسیم سجاد نور تفصیل راکوي.
دغه جریده زیاتوي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د پلاستیکي ګند په لړ کې په دنیا کې په وړومبي څلورو ښارونو کې شامل دی. دغه جواب پیدا کولو لپاره چې په پاکستان کې د پلاستیک ګند ولې په دومره لوی مقدار کې پیدا کیږي، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
ویسٹ مینجمنٹ ان جنرل سینس کا وہ رہے گا خزانہ کے کمر کو کورونا نہ دفتر نہ اسپتال نہ دادی نہ رہو نو آیا دادی نظام آگا سیدھے کے سنگ یورپ کے نمنگ سر نہ ایچ آر تھا نمنگ سر مشینری تھا انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے صبح سے ڈر حالات پاکستان ہدف پر امنگ منوش بھائی دا زموں گا میں اداروں
په یاد سیړنه کې کوم چې په تازه کې په نیچر نومي مجله کې خبره شوی، سیړونکو د 50,000 څخه زیاتو خارونو او کلیو په کچا پیدا کیدونکي پلاستیکي ګندونو جایزه اخیستې ده. په دغه شایع شوی سیړنه کې دعوه شوی چې یوازې په کال 2000 کې 15.6 لک ټنه پلاستیکي مصنوعات پر ماحول کې شامل شوی دي. دغه مجله په یو جمله کې لیکي که دومره ډیر پلاستیک په قطار کړل شي نو د نړۍ نبا 1500 ځله تاو شي. دا چې پاکستان کې څومره د پلاستیک ګند هر کال پیدا کیږي، د پېښور اوسیدونکي او د ماحولیاتو ماهره معروف ظاهر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریباً ہر کال پاکستان جدے لگیا دے 3.3 ملین ٹن پلاسٹک پروڈیوس کے کم کے جڑے رہ حصہ دا آغا پلاسٹک لارشی آغا زمانگا پنجمہ کو کی دن نشی یا زمانگا دا کم زمان سمندری دی یا زمانگا اوپدی دا آغی حصہ جو رشی پلاسٹک چدے آغا نہ صرف زمانگا ماحول لہ یا زمانگا انسانی چکم جانونا دی آغی لہ نقصانے دے بلکہ زمانگا آغا مخلوق چکم پا اوبو کی دے آغی دی لپار نقصان دے.
پلاسٹک کم چی نان بایو ڈیگریڈیبل یا نہ خاور کی دن کی شزون کی شامل دے لو داسی کیمیائی مواد نہ جوڑ وی کم چی پسلگونو کالا پز مک کی موجود پاتی کے دلیشی دغا مواد دا ماہرانو پا خبرہ دا بیلا بیلو مرضونو سبب ہم جوڑی گی. ڈیرے ماہرین وائی پا پلاسٹک کی سیزونو کی خوراک کول دا کینسر غندی مرض لگی دلو لو یا ذریعہ دا. د پېښور اوسیدونکي روزینا رحمان څوک چې د ماحول د ګندګۍ نه د بچ ساتلو لپاره فعالیتونه کوي مشال ریډیو ته وایي
که تاسو وګورئ نو نن سبا ډېر زیات ریسټورنټس چې دی نو هغه چې کوم ټیک اوے خلک کوي لګیا دی د خوراک چې ځان ته کورنو ته وړي نو هغه یا د پلاسټیک تھیلو کې وړي یا د پلاسټیک ډبو کې وړي نو دې کې چې کوم هارمفل سونه کیمیکلز دي هغه ټول زمونږ په فوډ کې را روان دي، زمونږ خوراک کې را روان دي او ټول کې غت هل هیزرد دی دا دی چې دا پلاسټیک کې چې تاسو خوراک روڼې ګرم خوراک چې کې واچولې شي نو هغه زمونږ انډوکراین ډسټرپټرز دي. انډوکراین ډسټرپټرز مطلب چې هغه زمونږ ډفرنٹ باډي کې ډفرنٹ شیزونه کاز لے جا دے کم کی چیزوں گا شوگر ہوم شامل دے کم کی چیزوں گا دا ریپروڈکٹیو آرگنز ہوم شامل دی کم کی ڈیفرنٹ چیزوں نے چیدین وغا دا افیکٹ کئی لے گیا دے.
دا پاکستان پا بیلابیل صوبو بشمول خیبر پختونخوا حکومت وقت پر وقت دا یو وار استعمالی دون کی پلاسٹک باندے بندیزوں نے لگولی او پر یاد موضوع پا اسمبلی کی بحثوں ہم شوی خو دغه صوبا او ټول ملک ته پلاسٹک په استعمال باندې قابو موندلو کې په پوره توګه کامیاب شوی نه دی. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کوم دغه سره د روان خبرونې نیمایتا رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه دا دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظر پښتین پولیس غږ کړی دی چې د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نامه پولیسي غونډه کې ګډون وکړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نامعلومو وسلوالو د نیشنل بینک منیجر په ډزو وجلی دی. د کراچۍ د لیاری جنرل کالج او هسپتال پښتنو زده کوونکو د انتظامی لخوا د دې د داخلو د منسوخ کېدو خلاف احتجاج کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي سملې د غزې د روان کړکیچ پاړه د ملکی وګړو د ساتنې او د قانوني او بشري زموارو د ساتلو پاړه یو قرارداد منظور کړی دی. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د مشال رڼا لاندې بحث چې پکې نن د پاکستان واکمن ګوندونو لخوا پارلمان کې پایین کې د ترمیمونو د مجوزه مسودې په وړاندې کولو کې د پاتې راتلو وجې او اغیز باندې بحث شوی دی. د خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سیاست د تیری شنبې او یک شنبې په ورځو کې بیخي ګرم او له یو غیر یقیني حالات سره مخامخ و. د دې وجه د واکمن اتحاد لخوا په پارلمان کې آئینی ترمیمونو مسوده وړاندې کولو چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کولې او له حکومت سره د دې ترمیمونو د منظوري لپاره مطلوبه شمیر نه و. د دې شمیر پر کول لپاره سیاست ټول جمعۃ الاسلام د مشر مولانا فضل الرحمن شاوخوا تاویدلې. د قومي اسمبلی او سینټ غونډې په وار وار وځنډېدلې خو چې کله حکومت په دې پوسو چې مطلوبه شمیر نه پوره کیږي نو د سوموار یا د دوشنبې پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړي چې دوی به اول پر دې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي او بیا به پارلمان ته وړاندې کوي. په دې ترمیمونو کې تر ټولو لانجمن د آئینی عدالتونو جوړول او ځینې نور دي. پښتنه دا ده چې حکومت ولې دا ترمیمونه پټ وساتل، ولې په منظرولو کې پاتې راغلی او د دې مخالفت ولې دومره سخت وسو، دا په دې بحث کې څېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې هارون رشید او طاهر خان دي. هارون رشید د انډیپینډنټ ورځپاڼې مدیر دی او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په صحافت کې دی او تر دې مخکې په بی بی سي او نورو ورځپاڼو کې کار کړی. او طاهر خان بیا د مشال ریډیو همکار دی او له لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې میشتې او صحافت کوي، د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو زور نظر ساتي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه.
تر دې لمخه چې تاسو ته راسم، اول بلش د دې مجوزه آئینی ترمیمونو څخه ځان خبر کو چې په دې کې څه څه وو. د مشال ریډیو مدیر داود خټک له باور سو بیا به تاسو ته راسم د پښتنو لپاره.
وفاقی د پاکستان وفاقی حکومت چې کوم آئینی ترمیم راوړي چې هغه ته د شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړی دی، نو د هغه مرکزی نقطه چې کوم دا هغه فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړول دي او د فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ جوړولو لپاره هغه یو طریقې کار هم بیا په هغه کې جوړ کړی. دا د هغه مخامخ دا هغه مسوده د کوم د مخې چې دا ټول ترمیم بکیږي په کې، او په دې کې د ججان چې دي د هغه د اخیستو طریقې کار دی، یعنی دا به څنګه اخیستل کیږي. د هغه لپاره بیا یو کمیشن جوړ شوی دی. په دغه کمیشن کې، یعنی دا فیډرل کانسټیټیوشنل کورټ چې کوم جوړیږي، په هغه کمیشن کې که وګورئ نو د هغه کې یو چیف جسټس او بیا دوا سینیئر موسټ ججان دي، او په دې کې د قومي اسمبلی دوه غړي دي د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو نه. نو دغه به ټول یو کمیشن جوړیږي، دغه به بیا د چیف جسټس چې کوم دی هغه به اپوینټ کوي. خو د دې ترڅنګ کوم چې اولنې چیف جسټس دی د هغه اختیار ولسمشر یعنی صدر ته ورکړل شوی دی، اولنې چیف جسټس به هغه اپوینټ کوي. د هغه نه پس چې کله د عدالت جوړ شي نو بیا به د دې چې کوم درې د ټولو نه سینیئر قاضیان وي ججان وي په هغه کې به بیا یو اپوینټ کوي د قومي اسمبلی د کمیټې د لارې. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د سپریم کورټ د ججانو عمرونه چې دي، یعنی د ججانو عمرونه چې دي هغه غالبا په دې کې ما وکړه د دې کې شپږ شپېته لیکل شوی دي، خو یو ځای کې ما چرته وکړه چې اته شپېته هم کېدی شي، خو بهرحال د شپېتو نه زیات د دې عمر ټاکل شي چې باغې باندې اپوزیشن ګوندونه اوس ځکه اعتراض هم کوي چې دی وایي چې دا قاضي فایزي سا چې کوم اوسنی چیف جسټس دی هغه ته د خپل د کار مودې جاری ساتلو لپاره دی یو لاره هواروي. نو دغه دی پکې او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو د اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده، دغه سي د های کورټ د ججانو اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده. اوس چې کوم دی اوس خو دا د دې طریقې نه بغیر راځي او په دې باندې حکومت دا کوشش کوي چې زیاتر اختیار چې کوم دی هغه د دې لاسو تراشي په زیر دی چې هغه د سپریم کورټ د ججانو په لاس کې هغه اختیار دی.
تاو داوت خټک کارونه شي چې تاسو داوت خټک څخه واوریدل او مجوزاینې ترمنه تاسو خپل نظر نه تیر شوی دي. تاسو طاهر خان صاحب دواړه د لیدلې دي په واره رپورټینګ هم پکړې دي. په دې کې دا سي دي چې اپوزیشن نه مني او حکومت مجبور کړی دي چې پارلمان ته وړاندې کړی او بیا بیرته واخلي.
زما په خیال ټولو نه مهمه خبره خو پکې دا ده چې نن پورې نه میډیا خبر دی او نه د حکومتي چې کم وزرا دی هغه خبر دی چې اصل هغه ډرافت کم یو دی چې کم قانون نوې دوی تجویز کړي دی چې هغه باندې مشوره وشي. چې کم میډیا کې دوه درې کاپیانې ګرځي را ګرځي هغه هم حکومت طرف نه تاییدیږي نه، پرون هم خورم دستگیر حالکه د حکومت پاټه یو غړی دی هغه هم دغه وی چې سو پورې ما اوریجنل نه کتلې زه پہ تبصرہ نشم کولی. نخکاری دا چې ډېرې سیکرټ ساتلې دی آخر پورې د دوی خیال دغه و چې بس دوی به وایي او د دوی چې کم اتحادیان دی ټول هغوی به ورته آماده شي او یو اجلاس کې به چې څنګه پخوا هم په مونږ کتلې دی پارلیمان کې په منټونو کې آئینی ترامیم چې دی هغه منظور شي نو ما غسې دې ځل به هم وشي. خو زما په خیال چې څنګه داود مو ہے د دې کې ډېر داسې متنازع تجاویز دي چې په هغه باندې کار کول سیاسي حکومت چې وی هغه خو مرسته کوي د اسټابلیشمنت خو چې کله حکومت کې نه هیڅ به اختلاف ته لاړ شي نو بیا به ورته دوی ته هم مصیبتونه به پکې پیدا کیږي. نو غټه خبره هم دغه ده چې یو طرف ته تاسو سرکاري محکمې چې دی هغه ختمای لګیاي چې را موږ خپل خرچه چې دی هغه کمو زمونږ اخراجات ډیر زیات شوي دي. نو بل طرف ته تاسو کا ګوره نو دا یو نوې آئینی کانسټیټیوشنل عدالت جوړولو سره مقصد دی او بیا هغه کې شپږ یا وو ججان بای غوی بناستی او همیشه هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو چې کم خپل جګړې دي هغه به ختمه نو پکار خدا دې چې دا سیاسي ګوندونو خپلو کې کینی او دا کله عدالت ته د ایشوز لاړ نشي نو هغه ته پام نه کوي او ما هغه له یو بل لارې جوړی لګیا دي. هم دغه څه کتا سو غره د سکیورټي معاملات هم د عدالتونو د اختیار نه لري کوي لګیا دي د کې یو داسې هم ما قتل دي چې سلامتی امور باندې به د های کورټ او د هغه ججان چې دي هغه په هغه نشي کولې. نو هغه هم ډیر یو خطرناک یو قانون دی چې جوړ شو پاکستان کې د جبري کو مشدګو یو غټه مسله دا ډېر په خوار روانه ده. نو هغه حل دا نه دی چې تاسو عدالتونو نه دا اختیار والے چې هغه په دې باندې بس فیصله کوي یا په غور کوي، بلکې حل دا دی چې دا هغه سیاسي حل راو باسي چې کم کسانو باندې تاسو شک دی هغه خلاف ثبوتونه داسې پیدا کوي چې تاسو عدالت کې هغه ثابتول شي. نو مقصد دا سرکاري چې کم اسټابلیش ته مشکلات دي یا حکومت ته مشکلات په عدالتونو کې راځي هغه په بنیاد باندې نه ختمو خو هغه د پاره یو بل لارې یو بل سلسله شروع کول ماته خو دغه ښکاری
مننه. هارون رشید صاحب زویم تاسو ته راځم. طاهر خان صاحب تاسو هارون رشید صاحب اوریدي او داود خټک صاحب تاسو خپل د ډېر مشال ریډیو ته ریپورت کوله پرله پسې او خو د حکومت لپاره د بیرته اخیستل یا نه وړاندې کول یا ناکامه کېدل دا د خجالت خبره دا او آیا پارلمان تکې دوی مطلوبه تعداد برابر نه کړای سو نو حکومت په دې پونو کنه داسي یو بل داسي مشکلو چې دوی مجبور اوسو چې دغه واخلي.
دلته یو شک وی هر وخت چې کړه داسې کار کیږي سرل دی چې په مازی کې هم دغه رنګي ترامیم هغه ډیر په عجلت شوی دی او لیکن دا وار ډیر د حیرانتیا خبره زکه ده چې مولانا فضل الرحمن نه خو دوی ووټ غواړي چې د دې حمایت وکړي، لیکن جمعیت العلماء اسلام مشران وویل چې دوی سره مسوده نه ده شریک شوی، او دا ډېره حیرانتیا خبره ده. او د پی ٹی آئی چې کوم یو مرکزی مشر دی اسد قیصر، دا خبره زما په خیال باندې درست ده چې حکومت ته ورته ووایي، وزیر د قانون چې کله ملي اسمبلی کې پدې باندې بحث کړه، ورته دې ووایي چې دا دغه پټکو نسخه د کوم ځای څخه راغلې ده. نو دلته چې هغه شکونه ځینې وخت کې چې سیاسي حکومتونو ته نسخې مسودې د ترامیمو لپاره وینا هغه بل څوک کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې هغه وکړي، او دا داسې ممکن ده چې په ماضي کې نه شوي چې کابینې هم یو د آئینی ترامیمو مسوده نه ده ورکړې. نو حکومت لپاره دا خبره ستاسو درسته چې ډېر یو ناهیلي او مایوسي خدا، خو اوس په پاکستان کې دا هم یو بدقسمتي ده چې حکومتونه پروا نه ساتي که څومره هم دوی دپاره یو مشکل وی یا خلکو پورې خندا او ټوکی موکړي، نو تر اوسه پورې سپیناوی ونه شو چې دا په کوم وخت کې په دې آئینی ترامیم باندې غور شوی دی، په کوم کمیټې کې شوی دی، چا د دې منظوري ورکړې ده، چا چې کومې مسودې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي دا چا ورکړې دي. د حکومت لپاره یو مشکل خو پیدا شو، لیکن حکومت تر اوسه پورې خپل هغه دغه نه مني، ناکامي منیم نه.
پدې کې یو هارون رشید صاحب سوال دا دی چې یاره په کوم ځای کې ده، یعنی لکه ستاسو غوندې یا مدني ټولنه ده یا د وکیلانو ټولنه ده یا اپوزیشن دي، او حکومت دا شی دومره پټ پټ ګرځي کڅم رسمن خچنه دی ویلي، خو په ټکلو ټکلو په ځای ځای په تکرونو کې دا څه کوم مشته تاسو خبرې کوم دغه دوی یادوین دغه ترمیمونه. خو سوال دا دی چې مسله پکې، یعنی ولې یریږي چې دا دې کې مسله څه ده داسې، یعنی دومره څه جوړ دي چې هغه مسله جوړولای شي؟
کاکړ صاحب، یو خو مسله دغه ده چې دا سو کوئی سرویخ ترمیمونه دي، سو کوئی شپېته دي، او ډېر داسې وسیع هغه بنیاد لري کنه. دې کې وړوکې وړوکې خبرې دي چې پخوا حکومت بنشو کولې چې یو جج چې دی هغه ترانسفر کی، نو دې کې اوس دا هم دوی یو کمیشن تر لاندې دا هغه اخې دی چې یو جج کا اسلام آباد های کورټ کې د دوی نمی خوښ، نو هغه دوی بلوچستان ته لیږلی شي، هغه کراچۍ ته لیږلی شي، بلځه ته لیږلی شي. نو دا یو بل قسمه هغه جوړول غواړي. اصل مسله دا ده چې حکومت غواړي چې په دې عدالتونو باندې عدلیه باندې خپل هول چي دي هغه مضبوط کړي، او هغه چې کم لګ غونته ازادي ښکاری د عدلیه یا بعض اوقات هغه یو انصاف په بنیاد باندې فیصله کوي چې هغه د حکومت حق کې نه زی، نو هغه کیسه ختمول غواړي، او دا څه غواړي چې یو جمهوری ډیکټیټرشپ طرف ته مونږ روان یو.
کې هارون رشید صاحب، د قانون وزیر چې کله تقریر کولې اسمبلی ته، زه بیا طاهر خان صاحب تم راځم کلن جواب راکې، هغه دا وایي چې دا دوی د عدالتونو باندې چې کوم د کیسونو بوج دی هغه کموي، او چې کومې سیاسي مسلې دي دا یعنی آئینی عدالت ته وړي.
هغه رښتیا خبره ده، هغه هم یو غټه مسله ده چې کم پینډنسي ده په عدالتونو کې، خو هغه د پاره خو مهم خبره دا ده چې مخکې چې کم اپروڈ ججانو نمبر ہی دی پا عدالتونو کہ آغا خطا سو پورا کہ کنا سپریم کورٹ کے ہم ججانو جی کم الاؤڈ آغا دا آغا نا کم تعداد کے ججونا دے وقت کے ہم ججان چی دی آغا موجود دی، نو کتا سو غواڑے نو آغا دا ججانو تعداد زیادولو سرا ہم کے دیشی بنسبت دے چے یو نوے عدالت جوڑ کو آغے کے دا ٹول مسئلی چی دی سیاسی، او ما تا چی کم دے مولانا سے خبرتا سو کا چی کم آغا خبره پکې ښکاری، ما غدا چې مولانا صاحب د فروری الیکشن او ټاکنو نه پس ناراض دي اسټابلیشمنت نه، او په خوا خو د اسټابلیشمنت کز ور سره ونو حمایت به لرل، نو بیا به خو په پټه سرګو به ارس توصیق کوله، خو دې زل هغه ناراضگی چې دا هغه زور خول وخت مولانا صاحب سره اوس مخې ترانو اوس اسټابلیشمنت او حکومت دوه ته زور خیلا گیا دي.
من نارون رشید صاحب زرا اعظم طاهر خان صاحب سوال دا دی چې آیا حکومت چې اوس کم د پیپلز پارټۍ د مشر بلال بھٹو زرداری په مشرۍ کې دا جوړ کړی، او سیاسي ګوندونو سره ویلي لکه هارون رشید صاحب او تاسو دواړو ورته مولانا فضل الرحمن پکې، نو اوس امکان لري چې دا ترمیمونه به هم دغه شکل کې دا کم ذکر کیږي او ما او تا ته رسیدلی دي غاسي کنه په دې کې خپل ترمیم وسی په دې مسوده کې؟
زما نظر دا دی چې ترمیم پکې حکومت مجبور شي چې هغه ځکه وکړي لکه څنګه چې د عوامي نېشنل پارټۍ او موقف مخې ته راغلی دی، نو هغه ویل چې دوی نه مني چې د ججانو د عمر هغه د ریټایرمنټ دی هغه د ورپسې زیات شي. نو دغه رنګ چې مسوده راشي ډیر شیان به هغه وخت کې دغه سپیناوي وشي، خو ګومان نه کوم چې په اوسني حالت کې حکومت هم کېدی شي پاګه کېم درنه ځنې خلک دا وي، ځکه دلته یو مشکل بیا دا دی چې اوس خو ته قانون پاس کړي کاغه پتا باندې څوک منظورول غواړي هم، خو سبا هغه قانون ته دغه هدف ګرځي او دا مونږ وینو اوس دا مونږ وینو چې کوم د تحریک انصاف وخت ځنې قوانین پاس شوی دي هغه تحریک انصاف اوس دغه نه هدف ګرځېدلی دی. او بل خبره تاسو کوم د تاسو خبره وکړه هارون صاحب نه چې بوج کمول د کیسونو ګوره د بوج کمول د پاره خو نور لارې هم شته، او دا د بوج کمول د خبره دی حکومت ته د پی ډی ایم خو د پی ډی ایم یو دویمه برخه ده، نو ډیر شیان پکاره شي هغه مخکې کوي خو بهر د غاس یو دلیل دی وړاندې کی او دا کمزوري دلیل دا د پاره نور لارې شته. او هارون صاحب چې جانو شمیر دې زیات کړي هغه حاصل جاتی دي شي دویمه ګوره د سیاسي جماعتونو یو مشکل دی چې دی هر شی عدالت توڑی هر موضوع دی عدالت توڑی، او اکثر موږ ګورو چې کله کې سونه عدالتونو ته سیاسي جماعتونو یو سی نو ججان ورته اکثر ماته اديږي. د اسلام آباد های کورټ چې مخکې مشر قاضي او چیف جسټس وو اتر من الله چې اوس په سپریم کورټ کې جج دی هغه اکثر سیاسي ډلو ته دا ویل چې تاسو دا کې سونه چې دلته وروړي د تاسو خپل په پارلیمان کې یا په خپل باندې عدالت نه باروم دغه حال وروسته شي یو خبره دا. نو چې او بل دا اوس ګوره دا وخت په پاکستان کې عدالتونه عدلیه بیا اعلی عدلیه هغه یوازنې دا ستاسو یو لار پاتې ده چې خپل خفګان کستا کسانو نیول شي تاسو ګوره سوره جبران دی د پی ټی آی خلکو نیول شول نه خو پولیس نه پرې خودل لیکن هغه خو چې کله عدالت دی رجوع کړه نو عدالت او ضمانتونه ورکړه. دا مسلې دي چې ته هر شي عدالت توړې نو بیا غ نور کې سونه چې د خلکو دي او هغه جایز کې سونه دي د قتل خبرې دي د ځمکو خبرې دي نورې مسلې دي اخو بیا پاتې شي ځکه چې عدالتونو کې چې کړي یو سیاسي موضوع راشي.
ارون رشید صاحب طاهر خان صاحب خو دې بل اړخ یو بل اړخ ترازو هغه دا چې خپل یعنی دغه چې کوم خبره اسد قیصر کړي ده د تحریک انصاف مشر چې دا یو نسخه ده او یو ځای زخره غلې ده سوال پکې دی چې آیا کچرته همیشه داسې فکر کېږي بهرحال سل په سل چا سره ثبوت نشته چې په دې کې د پاکستان د اسټابلیشمنت د فوج په کې رول وي او هغه په ترمونه کې کدا دومره لو مسویده شاته د هغه لاس وای نو دا څنګه ناکامه کېدا سوال دا دی ځکه چې اکثره داسې شوې دي چې دا هغه کلاس وي پکې نو ناکامي ډیره کم وي.
بالکل عمومي تاثر هم دا ده خو زما په خیال چې څنګه ما وې د دوی اسټابلیشمنت خپل چې کم ماضی کې حامیانو او سپورټرانو مولانا پکې شامل وو او عوامي نېشنل پارټي هم 2008 نه پس یو پرو اسټابلیشمنت رول لوبولې دي نو هغه ټول تینا لری شوی دي بدزن شوی دي او چې کوم الیکشن کې هغه سره شوی دا هغه ټول تور چې دی هغه په اسټابلیشمنت لګی چې دا هغه د وجه د دوی برخه چې دا الیکشنو کې ډیره کم مخ ته راغله دا نو یو وجه خو دغه کیږي چې خپل چې کوم پرو اسټابلیشمنت پارټیانې وي هغه اوس دا هم غنی چې سونا زیات تاسو پرو اسټابلیشمنت ښکارې نو تاسو خپل اهمیت او مقبولیت چې دی هغه کمیږي په پاکستان کې او اے ان پی د دې یو غټ مثال دی جی یو آی د دې یو غټ مثال دی او اوس مسلم لیگ هم بی ټیم په شان ته رول خو لوبوي خو هغه هم مقبولیت ماته نه ښکاری په پاکستان کې دی وخت کې دونه زیات دی نو چې اسټابلیشمنت اریو شیک اور اریو پاٹے سر باندې لاسې خې دینو دا غې دا د پاٹے ته دا غې نقصان شوه دی په لانګ ټرم باندې نو اوس پارټیانو کې لګ ریالایزیشن راغله دی نو ما تخکاری سیاسي هوا چې دی هغه بدلیږي لګیا دی او اسټابلیشمنت خپل ساک چې دی هغه اهمیت او خپل هغه پاور چې دی هغه پرورو په لاس ورکای لګیا دی.
مننه هارون رشید صاحب. طاهر خان صاحب سوال یو بلم دا دی چې دغه آئینی ترمیمونه چې ممکن و راوړي ولای دا د تحریک انصاف سي د اپوزیشن رول دی هغه به اکثرا لا اسمبلیانو ځا بایکاټ کولی لا اسمبلیانو به وتل او استفاګانې به ورکولې دا څنګه یو مثال دی د دوی د پاره چې دا ځل دوی له پارلمانه ځخه د دې باوجود چې د انتخاباتو کې وای چې لموزه ټو سیټونه وړل سوي دي د باوجود د استفانه دور کړي د خپل د تحریک انصاف د پاره په سیاسي لحاظ باندې د حکومت دغه ناکامي څومره غټ سبق دی د ګوند لپاره
ګوره دا ډېر مهم سوال دی. خو په دې کې زه اول دی او دوه خبرې کوم چې دا پاکستان کې چې دا ترامیم کو ماضي کې ځنې وخت کې شوی دی. په خو ګوره اویا ولسیزو ته لاړ شو نو هغه وخت کې ډېر مخالفتونه د فکر لیبټو خو چې کله آئین جوړېده نو ولی خان او نور هغه وخت کې سیاسي مشران مفتي محمود یا شاه احمد دورانی یا پروفیسر غفور جماعت اسلامي دی ټول بیا په هغه باندې اتفاق وکړ. بیا چې کله د بټو خلاف تحریک وو نو هم قومي اتحاد هغه سره یو موافقه وکړه. نو ځینې مخکې به هغه حساسیتونه کتل. اوس اکثر پارټیانې هغه رنګې حساسیتونو ته نه ګوري. ګوره قوانین چې اوس چې ترامیم راځي نو په هغې باندې شک ځکه کیږي چې د هغې مقصد ځینې خلک او اکثر خلک دا بیا کوي چې د دې هدف د دې مقصد خپل مخالف هغه نور هغه کمزوري کول دي یعنی د هغه خلاف یو اقدامات کول دي. مختصر مثال که در کما د تحریک انصاف د سوکو سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټي ده او مخصوص سیټونه په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلو کې د هغوی حق دی. یو فیصله راغله الیکشن کمیشن لاړ دغه ته سپریم کورټ ته چې دا وضاحت پکار دی. وضاحتي فیصله تقریبا چې کوم راغله متفقه په هغې کې بیا وویل شول چې سیټونه د پی ټی آی حق دی. پی ټی آی یو پارټي ده لیکن الیکشن کمیشن تقریبا دغه فیصله د لس ورځو پورې کیږي لیکن الیکشن کمیشن تر اوسه پورې هغه فیصله نه مني. یو بل لار بوله روباسي ځکه دا وخت زه ګورم کنه د الیکشن کمیشن کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم چې کوم افسران دي اوسه پورې لا سوچ دا دی چې تحریک انصاف لړې پاتې کول پکار دي. او نن چې تاسو سره ریکارډینګ مو پروګرام کوو هارون صاحب هم ناستې الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی هغه خپل منځي یا د پارټي د انتخاباتو هغه موضوع وا او نن هم الیکشن کمیشن پوښتنې وکړې چې تاسو دا تاسو کوم ځای کې انتخابات کړي دي په سو کنو کې کړي دي په کوم ځای کې کړي دي هغه یو ټوک هم کولې هغه یو الیکشن کمیشن یو جج مانا دا ده چې پارټیانو سره کله په واک کې وي که هغه ماضي کې پاتې شوي دي که هغه اوسنۍ ده دوی خپل مخالف ضعیف کوي هغه کمزوري کوي. پکار دی چې کله سپریم کورټ فیصله وکړه چې پی ټی آی ته نشستونه د دې حق جوړیږي او سم چې یو پارټي ګټلی وي څنګه تاغه نورو پارټیانو ته ورکول شي نو دلته مسله دا ده چې پارټیان نه یوځای کیږي او دغه بیا ټول متاثر کیږي. استاد هغه پښتنه ته خوځه ورنرم خوځه زه نه مې وتا
دا صحیح دی زه به دا پښتنه بلکې تاسو ما خیال یو بل اړخ او دام ډیر مهم اړخونه او تاسو را برسیر کړل زب هم دغه سوال چې ما کوم کړی وو هارون رشید صاحب ته یو سم هارون رشید صاحب لکه تارخان صاحب کې د نور اړخونو کو سوال دادی چې تریک انصاف همیشه په داسې یو سخت حالت کې اوسي کله بم د حکومت خلاف لکه تیر اسمبلیانو کې بایکاټو کې د عمران خان چې کله عدم اعتماد وسو نو دوی اسمبلی ور پرېښولې هغه ته صفا میدان پاتې شو. دا ځل چې تریک انصاف کم د حکومت آئینی ترمیمونو کولو دغه ناکامه کې یا حکومت خپل ناکامه سو په یو شکل کې نو آیا دا د دوی لپاره یو سیاسي سبق دی چې په اسمبلی کې دنه سیاست کوله په ګټه تمامه شي؟
بالکل زما په خیال خو په خوا مونږه قتل دي چې ارچا اسمبلیانو بایکاټ کړي دي یا پریخې دي نو هغه سیاسي فائدہ ورته هرگز نه دي شوی. نو اوس ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر اوخیار شوي دي او په دې باندې پوهیږي چې که هر څه بکیږي نو پارلمان دننه بکیږي. نو دا هم د پاکستان د جمهوریت د پاره زما په خیال یو مایل سټون دی یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې اوس د بایکاټ خبره څوک نه کوي اوس د استعفو څوک خبره نه کوي او ټولو نه زیات د دې نقصان چې دی خپل تحریک انصاف ته وشو چې کله دوی پنجاب اسمبلی او قومي اسمبلی تحلیل کړي دوه کاله مخکې نو هغه نه پس بیا دوی یو کال دغه سې ناستو اس نشو کولی. نو دیز الله هم دا سبق دا ټول ګوندونو زما په خیال ایزده کړی دی او اوس پہ پوهیږي چې هر څه بکیږي د پارلمان دننه بکیږي بار مونږ نشو څه کولی.
مننه هارون رشید صاحب. تارخان صاحب بل په دې کې پوښتنه دا ده چې خپل د یعنی خبره ټوله د عدالتونو وکیږي یا څوک دا فکر کوي چې په عدالتونو کې اصلاحات دی آئینی عدالت به جوړیږي چیف جسټس به داسې ټاکل کیږي پلانکی به داسې وي او فکر داسې کیږي خو د عدالتونو یا د سپریم کورټ لخوا ځخه تر اوسه پورې په یو شکل نه شکل کې یا په ریمارکس کې یا د بیان په شکل کې نه چیف جسټس پر دې بالکل خاموش دی. دا خاموشي اسی د دوی آئینی تقاضا ده کنه دوی هم په یو مشکل کې گیر دي؟
دا آئینی تقاضا ده چې هغې داسې بحثونو باندې خپلې څرګندونې نشي کولی تر څو چې سپریم کورټ ته د یو کیس په اړه باندې رجوع نه وي شوې، یا کله کنفرنسونو کې ځان وینا وکړي، خو بهرحال په داسې موضوعاتو باندې نه کوي. اوس داسې رپورټونه وو چې د دې مجوزه ترمیم خلاف عدالت ته رجوع شوې وي، لیکن هغه بیا هغه موضوع خاموش ځکه شوه چې دا پخپله باندې حکومت دا شی ملتوي کړی دی. نو یو خدا خبره ده. خو دویم ګوره، دا دې ترامیمو چې کوم یو مهم موضوع ده، هغه د مشر قاضي د سپریم کورټ یا د چیف جسټس هغه ریټایرمنټ یا د تقاعد عمر کې درې کاله نور اضافه کول دي، او دلته دا یو سوچ وو چې د دې مقصد دا ده چې د قاضي فائز عیسا هغه مدور پس وغځول شي. هغه ته هغه له سره جواب ویلی دی، خو هغه جواب ډیر زیات په هغه باندې انتقاد شوی دی. او هغه دا دی چې اول خو به داسې بیانونه وو چې دی نه غواړي چې هغه دی دغه شي، خو بیا ورسره یو خبره په میډیا کې پر رسنیو کې چې کوم راغلی دا که دا د ټولو دپاره وي، خو بیا درسته بیا هغه مخالفت نه کوي، نو دې باندې ته انتقاد شوی دی. ګوره صفا خبره پکار ده، لکه مولانا فضل الرحمان دغه مخالفت کړی دی او منیشنل پټه مخالفت کړی دی چې خلکو ته توسیع، لیکن صرف جج نه د فوج مشران هم یاد شوی دي چې د فوج مشر ته چې خپل موده پوره کینو بس هغه دی. لیکن ماضی کې ګوره ټولې پارټیانې لوی پارټیانو جنرال باجوا ته د پارلیمان کې د اضافه د مودې د غزولو هغه منظوري ورکړې و. دا ډېر افسوس خبره ده چې یو داسې کار وشي استا ته خپل هغه خپل حیثیت خراب کړي. ولې ولې جنرال باجوا دې هغه ته دغه موده وغزول شي، ولې نور فوجان بس کوي؟ نو لہذا دا حکومت وضاحت کړی چې نه دا د قاضی فائز عیسا لپاره نه دی، لیکن زما خیال دا سوچ دی په پاکستان کې چې د نوی چیف جسټس، ځکه اوس خدا قانون دی چې کم یو جج د سپریم کورټ هغه سینئر وی هغه به اټومیټک هغه دل کیږي. یو مشر یو یو مختصر بل خبره په دې قوانینو کې یو داسې ویل کیږي چې کم د ممبر اهلیت خبره ده د قومي اسمبلی یا د پارلیمان هغه آرټیکل 6 کې پاره کې به ترمیم غواړي، او ترمیم دا دی چې اوس دا قانون دی اوس چې یو ممبر د خپل پارٹی خلاف رائے ورکی اوټ ورکی نو هغه به نه هیل کیږي، لیکن حکومت غواړي چې اوس دغه د اوټ هغه استعمال دی چې هغه اوټ به نه استعمالږي که د پارٹی خلاف لاړ. دی ترمیم راولي چې یو پارٹی که د یو ممبر که د خپل پارٹی خلاف رائے ورکی هغه اوټ به استعمالږي. دا د افسوس خبره ده که دا وی ځکه چې پی ټی آی وی د دی وو کسان د داسټ کیسر دا وو په اسمبلی کې وو کسان غیب شوی دي، هغه پر شوی دی او هغه پنجاب په هاوس کې ساتل شوی دی. دا شیزونه د پخوا د ماضی خبرې دي، پایل چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې شیزونه نو لاس واخلي.
مننه. او هارون رشید صاحب خپل
یو دوه خبرې زم کوم وړم په دې چیف جسټس هغه توسي چې کله
وند دا سوال ما کولې.
او جی نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دې چې زما په خیال شپېته کال یو جج د پاره ډېر ځوان عمر وی چې هغه کې هغه ریټایر شي، او دا قانوني مسائل داسې دي چې دې کې ډېر سخت تجربه پکار دی او داسې هغه پکار دی. که تاسو امریکای عدالت وګوره نو یو جج چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي نو هغه چې هر کله سو پورې مړ نشي هغه جج وی. نو دا یو سیستم دی چې هغه ټوله دنیا درې سلویخ کال چې کم تجربه وي هغه په لاس راوړي. نو دا هم یو خبره ده، خو چې کم په طریقې باندې دا کوي لګیا دی هغه ډېر زیات شکوک او شبهات پیدا کوي. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هر کله چې د آرمی چیف اپوینټمنټ نږدې راشي نو یو شپږ میاشتو کال نه یو میډیا کې داسې یو ابهام یو غیر یقیني صورتحال شروع شي. جنرلان چې دي هغه چې کم غواړي چې موږ آرمی چیف جوړ شو هغوی په پټه کیمپیننگ شروع کی، پورا یو 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 ملک کے چہرے یو غیر یقینی صورتحال پیشی. نو کا آغا سسٹم تا سو پججان عمراولے نو آغا خو بیا دیا کہ ہم یو کال شپگ میں اشتبا بالکل دا سے ابہام با پاتی چیلا کا سوک بجوڑی گی سوک بنا جوڑی گی سوک بجوڑی گی دے بجوڑی گی دے دا حکومت نزدے دے دے دا حکومت مخالح دے دے بنا جوڑی گی. نو یو عجیبا انتے با حسب ذریعہ بجوڑا شی. نو آغا سسٹم خو سینیارٹی والا خد خو زما په خیال هغه کې داسې امپروومنت ضرورت دی نه چې دا اپوائنټمنټ د بل چا په لاس کې وي.
مننه هارون رشید صاحب. ما هم غړی تو کتو وخت هم دومره ستاسو طاهر خان صاحب ستاسو د دواړو مننه ښه وخت مهرباني. مننه. دا د مشال
ترانه لاندې چې پکې مو له خبريالانو هارون رشید او تار خان سره د پاکستان د واکمن ګوند لخوا پارلمان ته په آئین کې د مجوزه ترمنو مجسودا وړاندې کولو کې د پاتې راتلو مختلف اړخونه بحثول. بحث پای ته رسېږي چې تاسو کولای شئ چې دا بحث پر مشال ډو واوري او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې وګورئ. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.